پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات د مهمو خبرونو په لندیس کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دا مهال په افغانستان کې چې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي دوی تر ټولو اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوي چې د اګست د 16 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پېښې د څېړنې لپاره ګمارل شوې ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی د تیر کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره کتلی و. له دې راپور سره سم چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی د بن لادن زوی د 2020 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې له طالبانو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو راپور همداراز وایي طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي او حقیقت دا دی چې تروریستي ډلې اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ برخمنې دي. طالبانو په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبریالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بی پولي خبریالانو ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه 50 خبریالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقیفه وروسته خوشې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو د فعالیت د درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په غبرګون کې وویل چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای د راډیو د اتو ویب پاڼو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداری غندلی او هغه د نه منلو وړ بللی دی. ښاغلی فلای ویلي چې ازادي راډیو په هیڅ صورت کرملن ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی دی. د دوی په خبره شمالي کوریا په عین حال کې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړی دی. د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې په څا کې راګیر پاتې و له 15 ورځو وروسته مړ شو. چارواکي وایي ژغورونکي د شنبې په ورځ د هغه تر مړینې وروسته وتوانېدل ځان ورورسوي. دغه ماشوم مړه کېدو ډېر عکس العملونه هم راپارولي دي. د هند نامتو سندرغاړې لتا منګشکر نن د 92 کلونو په عمر په ممبۍ کې مړه شوه. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د دغه موضوعاتو په اړه واوري. د افغانستان د بلغاوونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی دی. د کونړ نارنګ ولسوالۍ کې به یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته هغه مرستې چې بېلې شوي کافي نه ویشل کېږي. د خصوصیتونکي بیا له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د هغو غیر مسؤولو کسانو مخه ونیسي چې له وسلو سره ګرځي.
خلکو نه یو فزیکي روحي تکلیف یعنې په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي.
د کونړ د مرکز اسداباد ښار او شاوخوا سیمو اوسیدونکي په مخدره موادو د روږدو کسانو د له ډېرېدو شکایت کوي.
الیزابت چې اوس 15
دغه راز د هند نامتو سندرغاړې لتا منګشکر نن د 92 کلونو په عمر په ممبۍ کې مړه شوه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی. سیګار وایي طالبانو ویلي په 2022 میلادي کال کې نوی ښوونیز نظام جوړوي، نصاب جوړوي او کیدای شي د یو شمېر مضمونونو په بدلون سره تعلیمي کال پیل شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا سیګار ته ویلي هیڅ داسې سند نشته چې په ښوونیز نظام کې د بدلون موضوع روښانه کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حکومت په تیلې چې په ښوونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې ادارې د اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون هغه ارزونه راخیستې چې ټول نصاب یې ارزولی او خپل وړاندیزونه یې په یو راپور کې وړاندې کړي دي. سیګار لیکي د کمیسیون په ښوونځیو کې د یو شمېر کتابونو لکه هنرونه، مدني زده کړې او کلتور د تدریس سره مخالفت ښودلی. د سیګار له قوله په دې کتابونو کې د ټاکنو، اساسي قانون، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، موسیقي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوی چې طالبان زیانمنونکي او ویجاړونکي بولي. سیګار زیاته کړي د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون په ځینو نورو مضمونونو کې د یو شمېر کسانو د ذکر مخالفت ښودلی، دوی جعلي اتلان بولي او دا د تاریخ محوه کول یادوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور کې لیکل شوی د طالبانو حکومت غوره بولي چې نصاب کې د جهاد، اسلامي روحي، حجاب او نورو په نومونو ځینې نور موضوعات ورځای کړي. یو شمېر افغان زده کوونکي او کورنۍ یې که څه هم د نصاب بدلون د وخت اړتیا بولي خو زیاتوي دا بدلون باید د افراطیت د ترویج په معنا نه وي. کابل میشته امید د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی. د هیله مند چې طالبان اوسنی نصاب یو ځل بیا د خپل پخوانی حکومت په څیر نه کړي.
باید دا تعقیب د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې مونږ ته خوشنط درس راکول شي او یا هم د افراد او تندروي.
خالد سنگر بیا وایي اوسنی نصاب له اسلامي او کلتوري اړخه د افغانستان له غوښتنو سره برابر دی او باید له بډاینې پرته یې په منځپانګه کې لاسوهنه ونشي.
موسیقي او نور د فرهنګ اړوند مسایل د تعلیمي نصاب نه حذف نشي او په تعلیمي نصاب کې باید هغه تیرې تجربې تکرار نشي چې ماشومانو ته جګړی ذهنیت ورکړي او د آئنده لپاره مونږه د لا ډېر افراطیت او جګړو شاهدان اوسو.
طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې په نصاب کې بعد پرمختیایي او اسري مزامینو د تدریس د مخنیوي هڅه نه کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
کوم عصري او تخنیکی د انکشاف لپاره چې کوم مزامین دي په هغه کې حکومت ستونزه نشته. البته د بهتري او د بهبود او د تقوی او د لا تکمیل لپاره به ممکن کار وکړي.
د دې وړاندې د طالبانو د حکومت په هنې وزارت سرپرست نورالله منیر بختر آژانس سره مرکه کې ویلي وو په نصاب کې به بدلون راځي او نصاب به اسلامي وي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه وو ورکړي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ یو شمېر ښوونکي وایي د ماشوم ساتنې یا سیف د چلډرن محسسې لخوا ورسره د شاوخوا سلو یورو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس ورته یوازې 2000 افغانیو په قیمت قرطاسیه ویشل کېږي. نور په دې رپورټ کې:
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو ښوونکي راغوښتل شوي دي. ښوونکي وایي دوی سره د ماشوم ساتنې موسسې لخوا د نږدې سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغد ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پر خوراکي توکي اخیستل کیږي. خو اوس چې ګوري یوازې څو کتابچې، سپین کاغذ، قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبلي او ورته ورکوي. ښوونکي زیاتوي چې دغه شیانې اوسنۍ ستونزې نشي هوارولی. یو ښوونکی چې له نوم ښودلو ډډه کوي وایي:
مونږ د خېټې وږي کنه، مونږ د کاغذونو وږي، مونږ د خېټې وږي، زمونږ ماشومان وږي دي، زمونږ خلک وږي دي، دا هغه غم نشته. مونږ نه دي دغه شي غم وږي چې زمونږ بس مونږ مشکل په حل کېږي. د دې کاغذونو په ځای باندې مونږ سره موادي کومک دا چې مړی کې پهلو مړی کې په ترکاري مړی کې په نور سودا بچي مې 15 ورځې
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي دوی د یادې موسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړي او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل:
ماشوم ساتنې نړیوالې موسسې نه مې معلومات وکړ، هغوی وایي چې مونږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د سل ډالرو یا د یورو نو سمنګه د معرب د ریاست د خوانه کړي. د معرب په بخش کې چې موږ سکنه موسسي همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
خون کې ویلې یوې خوای ماشونه کم او بند دي، لبل خو ور سره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ور سره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه. د خوست یو شمیر اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د هغو غیر مسؤول کسانو مخه ونیسي چې له وسلو سره ګرځي. د دوی په خبره د دغو وسلوالو ګرځېدا راګرځېدای پر روحیاتو بده اغیز کوي.
د خوست اوسیدونکي وایي په ښار کې د نامسؤوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسیدونکي غلام حسن عمری آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې باید یوازې مسؤول کسان وسله ولري، ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نقرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت لري دا باید بند شي، ویل چې خلکو نه فزیکي روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي انسان دار هغه کې احساس کوي چې والا څه به ګډوډي وي څه کیسې به وي. بس ملي اردو پخوانی ملي اردو والا هغه غوسې دي کورتی غوسې دي په زور کې ګرځي چې زه طالب یم، اوس دا پته نه لګي چې دا رښتیا هم طالب ده که نه ده، دې مخنیوی دې وشي.
د خوست یو بل اوسیدونکی رقیب الله زلاند وایي چې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو کې ډول ډول جنایي پېښې کیدلی شي.
تور ښیښو کې وسله تیریږي، کوم کسان چې نشه یې توکي استعمالوي هغه تیرولی شي، یو بل ځای ته انتقالولی شي. نو موږ تاسو ته د دښمن پته نه لګي، د دوست پته نه لګي.
د خوست ښاریان وایي کچېرې په ښار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تورو ښیښو لرونکو موټرونه بند شي نو د خوست ښار امنیت به نور هم ډاډمن شي. د خوست د مرکز اوسیدونکی محمد خان خوګمن وایي
خلک شخصي مشکلات لري کنه په خوست کې شخصي مشکلات بده زیات دي، د دې په خاطر کې چېرته دغه طالب اوس وخت طالب او ملکی اس په درک نه لګي چې دا ملکی دی که طالب دی.
بلډور ته د خوست امنیتي چارواکي د خلکو یادو اندېښنو ته پکتو وایي چې په دې اړه ګډې پرېکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پرېکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې موږ مخکینۍ کومې پرسې مو ویر کړي دي یا موږ کارتونه ویته جوړ کړي دي، د ولایت ملي امنیت او کومندانۍ په ګډ تفاهم سره دا پریکړه وشوله چې د ټولې پرچې او د ټول څومره کارتونه چې ورکړی شوي دي دا ټول ملغا اعلان شول. د تورو ششو په مورد هم همداسې حکم ده چې تورې شیشې دا هم بندي که هر چا د موټر شیشې تورې وي لطفا د هغې نه موږ احتراماً دا هیله ده زمونږ په چک پاینو په تورو ششو کې نرسي.
که څه هم د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او ښار ته د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوي، خو بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پېژندلو او ښودلو کې ورسره ولسي همکاري هم ډېره شوې ده.
د کونړ له مرکز اسداباد ښار او شاوخوا سیمو اوسیدونکي بیا په مخدره موادو د روږدو کسانو له ډېرېدو شکایت کوي. د دوی په خبره چې د پر مخدره موادو د روږدو کسانو له زیاتېدا سره د غلا او پېښې هم ډېرې شوې دي.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي راډیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوندو سیمو کې پر نشې توکو د روغدو کسانو شمیر ډیر زیات شبه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشا نواباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرین دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شد غلاګانې کوي چې یو سارل کوي چانه سپلای او بوټان پټ کی تون نه بیټیګانی ویستلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي څلور تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپاب د لوسین په غاړه باندې د ماخام په ټیم کې چخ سودا مودا کوټ وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او لز روپۍ هم دیستلې دي د والم په کې څه پاتې نه داسې اوډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوي زلمیان هم په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي کړي دي او که مخې ونیول شي نو ټولنه به د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی، وایي پر نشه یي توکو روږدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخه ورشي هغه ترسره کوي.
په نشه یي توکو روږدي ځوانان بیخي زیات شوي دي، په رڼا ورځ په عامو لارو کې ولاړ وي، د شپې ترې څوک خوندي نه دي، هر څه چې په لاس ورشي پټوي تر دې چې په خپل منځ کې سره وهل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارت مسولینو نه هیله او خواهش داده چې محبس ته ولیږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوي دي هغوی ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وای چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل، خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او اوس هم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د حکومت د ملکی هوایی چلن اداره وایي د ورځې له اویاوو تر اتیاوو بوري الوتنې د افغانستان پر فضا کیږي. د دې ادارې ویان امام الدین احمدی نن ازادي راډیو ته وویل هر الوتنه چې د افغانستان پر فضا کیږي $200 حق العبور د هیواد ته ورکوي، چې له دې درکه هر کال افغانستان $50 میلیونه عواید راټولوي. ښاغلی احمدی وایي د دې تر څنګ د ورځې له 15 تر 25 الوتنې د کابل له هوایي ډګر څخه هم کیږي، چې په دې کې دوه یا درې داخلي الوتنې وي. نوموړی وایي ډیری بهرنۍ الوتنې چین، پاکستان، ترکیه، دوبۍ او قطر هیوادونو ته کیږي. په تېر حکومت کې د افغانستان په فضا کې د ورځې له 350 تر 400 الوتنې کېدې. په کابل کې د تیلو پلورونکي وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې پورته کېدو د تیلو او ګازو په بیو ډېر کم تاثیر کړی. د حاجي صاحب په نوم په کابل کې د تیلو د ټانکیو درلودونکي نن ازادي راډیو ته وویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له لوړېدلو سره نن یو لیتر پټرول 3 افغانۍ، ډیزل 3 افغانۍ او گاز 2 افغانۍ پلورل کیږي. نوموړی وایي که څه هم تیل پلورونکي تیل په ډالر واخلي، خو د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت راټیټېدلو د نفتي موادو په بیو ښه تاثیر درلود. د حاجي صاحب په وینا له دې مخکې 1 لیتر پټرول 8 افغانۍ، ډیزل 8 افغانۍ او 1 کیلو مایع ګاز له 90 تر 100 افغانۍ پلورل کېدل. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال ښاغلي یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېدلو د ټولو توکو په ځانګړې توګه د نفتي توکو پر بیا تاثیر کړی او دا خونه هڅه کوي چې بیا نورې هم ټیټی شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 0 افغانۍ 14 پوله، یو انګلیسي پاونډ 14 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 4.5 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلداري 0.92 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 548 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د آزاد اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای د دې رادیو د اتو وی پانی د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې ده. نور بل اسد الله لودین و ورچت په استډیو کې را سره د لودین سره مهرباني
او مننه. نور صاحب د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر جیمی فلای ویلي ازادي رادیو په هیڅ صورت کرملن ته اجازه نه ورکوي چې د دې رادیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای د خبرګون وروسته تر دې سرګن کړ چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نت زور ګواښ وکړ چې د ازادي رادیو اته ویپاڼې به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د ازادي رادیو د ویپاڼو په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوې دي. دوی ویلي چې د ازادي اروپا رادیو په روسیا کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له ویپاڼو لرې نه کړي، نو ویپاڼې به یې بندې کړي. دغه ویپاڼې د روسیې، اوکراین او مرکزي اسیا لپاره خپرونې لري. د فساد دا څېړنې د کرملن د سخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کېږي. خپل ناوالنی اوس زندانی دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغه راپورونو د لری کولو لپاره ازادي رادیو ته څه باندې 8 برېښنالیکونه لیږلي او 24 ساعته وخت ورکړی، خو ازادي رادیو ویلي چې راپورونه به هیڅکله هم له خپلو ویپانو لرې نه کړي.
دا د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر غږ دی. لتا منګیشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګیشکر چې په COVID-19 ناروغي اخته شوی و د بدن څو غړي له کاره لوېدلي وو او وروسته یې سا ورکړه. لتا منګیشکر په 1942 کال په سندرو ویلو پیل وکړ او په خپل ژوند کې تر 10,000 ډېرې سندرې وویلې. دې ته په هند کې د میلودي ملکه او د هند بلبل لقبونه هم ورکړل شوي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لتا منګیشکر مړینه لویه ضایعه بللې او د غږ خالي شوی ځای به هیڅکله هم ډک نه شي.
تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں.
د ازادی رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت په د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د غرض په د انټرنیټ لارې مو هم خبرونه صافي او واضح اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. زنوریا سنوري له تاسو اجازه غواړم خو خپل استډیو خپل همکار ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلامونه ومني. په بریتانیا کې د ملکه الیزابت سلطنت اویا کلنه پوره کیږي. د نوموړې د سلطنت اویا یمې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړیږي. دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول سوي چې تر دې وړاندې په بریتانیا کې هیڅ ملکه یا پاچا دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی. اسمت ساروان پر تفصیل لري.
د یکشنبې په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د بریتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په بریتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی. په نور نړۍ کې هم شاید ډیر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي. الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د بریتانیا ملکه ده بلکې د کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم. د 1925 د فبروري له شپږمې د دې د پلار کینګ جورج شپږم له مړینې راوروسته ملکه ګڼي. دا د خپل پلار د مړینې په مهال په کینیا کې و. د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډېره موده سلطنت یې کړی یو هم د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی. ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1933 میلادي کال د نومبر په 8مه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 24 کاله یې پاچاهي وکړه. خو د ظاهر شاه پاچاهي د تره زوی محمد داود خان په 1923 یا 1925 لمریز کال د سرطان په 26مه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله. د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډېره آرامه دوره بلل کیږي. په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایي واک نه لري بلکې مقام سمبولیک دی. ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د شوزو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لمړنۍ تمرینونه پایل کړل. دغه شزی په ویکتوریا کې د پوخ عمر شوزو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي. دا هم تفصیل
د افغانستان د فوټبال د شوزو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته له افغانستانه وتلی په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت. دغه شزی توانېدلی چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یوه لیګ په مرسته استرالیا ته ولاړې سي. په پام کې دا د افغان ټیم دغه شزینه فوټبالران د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمره شزو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبې په ورځ خپل لومړي تمرینونه په میلبورن کې پیل کړل. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دغو شزو یوه برخه له وړاندې په میلبورن کې میشتې سوې وې. د افغان شوزو د ټیم کیپټانې او ګول کیپرې فاطمی د استرالیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دغه شزی خوشاله دي چې یو بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي. هغې زیاته کړې چې دوی غوښتل د یوه ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هېواد یې ورڅخه اخیستی خو د سپورت لپاره د دوی حق نسي ځینې اخیستلی. د استرالیا د فوټبال پخوانی کیپټان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالران بیا خپل لوبې ته دوام ورکوي دا له افغانستانه وتلو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي. د هغه په خبره د دغو شوزو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغو شوزو له زړورتیا ډک سفر ته زمینه برابره کړه. شغلی فاستر زیاته کړې چې د فوټبال میدانونو ته د دغو شوزو بیا ستنېدل دا ثابتوي چې طالبان ونه توانېدل په نړۍ کې د دغو شوزو د ورزشي رښتې مخه ونیسي. د افغان شوزو ټیم په 2009 میلادي کال کې جوړ شو چې خپل لومړی نړیواله مسابقه یې په 2010 میلادي کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 میلادي کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی و.
وسم دا چې نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنی کې افغانستان ته د واشنگټن له خوا د کیدونکو بشری مرستو درسولو پر څرنګوالي مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګر درې میاشتنی راپور ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور تر ختمېدو وروسته برابر شوی دی. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیرشمه کانګرس ته لیږل سوی، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو او مرستندویانو د بشري مرستو لپاره د لسو غوره لارو چارو وړاندیز سوی دی. سیګار د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې هم یو محرم راپور خپور کړی و چې د افغانستان د هوایي ځواک پر سختې ناپایداري پکې بحث کړی و. د لیکوال په باور خلک غواړي پوسی که د سیګار دغه راپور د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې پر ځای د 2021 میلادي کال په جنوري کې په عامه خپور سوی وی. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه به یې د امریکا پر سیاستونو او طرحو څه اغیز کولی. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو مالي مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره اسعاري زیرمې د امریکا په بانکونو کې کنګل سوې. اوس د واشنگټن په ګډون نړیوال سازمانونه پر دې غور کوي چې له افغانستان سره بشري مرستې څنګه دوام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې تر 23 میلیونو ډیر کسان د مهال د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سیګار د تازه راپور له مخې تر ټولو غوره لار پر شفافیت ټینګار دی چې معلومه سي د امریکا پیسې چیرې تللې او څنګه لګول سوي دي. هندي ورځپاڼې ټریبیون په خپله پرونی غنی کې د ملګرو ملتونو پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت پکې ناوړه بلل سوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې شپږ میاشتې اوړي، خو لا هم وضعیت غیر یقیني دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د پنځشنبې ورځې راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي که څه هم طالبان هڅه کوي خپل حکومت سرپرست حکومت وښيي، خو تر اوسه یې حکومتولي هغسې نه ده چې په ټوله مانا قومي، سیاسي او جغرافیوي رنګارنګي پکې ولیدل سي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د مسالې د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او نورو اقلیتونو حقونو ته د درناوي او د ټولګډونو حکومت د جوړولو په مسالې پورې غوټه کړې ده. ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي د ملګرو ملتونو راپور وایي افغانستان د مهال تر ټولو ناوړه اقتصادي رکود تجربه کوي. په افغانستان کې ګڼ کسان له بېکارۍ، د بیو له لوړېدو او د مهاجرتونو له زیاتوالي شکایتونه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اوري. اوس هم ستاسو له راستولو پیغامونو څخه یو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه د غزنی د ولایت تیواغز ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته چې کومې مرستې د هغه د غریبو په نامه باندې راځي، هغه ټول هغه خلکو ته تقسیمېږي چې یا ټول پولداره خلک دي او یا طالبان دي یا ملایان دي، هغو خلکو ته ور تقسیمېږي. اصلي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېږي. نو دا د موږ پیغام که تاسې تر موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوه، د تاسې به ډېره مهرباني وي. مننه، د خدای په امان.
رادیو سمر ډیر خوشحالی مو چې ډیر خدمتونه کوي. د ډیر خاطرې پر موږ د ازادي رادیو سره راغلي دي. یو خدا خاطره وه چې بیا صحیح شي. دوه خو نو ډیر خوشنۍ خاطره وه چې موږ دا خبر ترلاسه کړو تر موږ باندې ډیر خوشنۍ تیر سوه. بله دا خاطره وه چې کابل افغانستان طالبان ونیوي. بیا نو موږ دا جالبه خاطره وه چې څنګه افغانستان طالبان ونیوي.
پله د یلمن ولایت ته ګریشته ولسوالیه ما د کلایګاز د سیمه نو په کلایګاز کې ورور زموږ ځکه وشان ډیرو دوریه ډیره راسه وړي دي. نو دا غهله در سره لرم.
السلام علیکم د زادی رادیو قدرمنو کارانو، د زادی رادیو د شلی میکلیزم مبارک تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ازادي راډیو په تیرو شلو کلو کې نو پوره او پر وخت خبرونه مشتره رسولي دي. نو زه د ازادي راډیو څخه یوه دغه غوښتنه لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي. نو ازادي راډیو واقعیت چې
پر وخت او د پوره خبر رسون کې رسنۍ ده، ځکه چې دلته په ټولنیزو رسنیو کې چې خبر نشر سي نو بیا زموږ په کلي کې په شین سیمه کې دا اصطلاح ده، بیا خلک وایي چې ازادۍ راډیو تر دې وسه نه دي ویلي، دا خبر د باور وړ نه دی. نو ازادۍ راډیو باندې خلک دومره باور لري. مننه، زه متي الله سمیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ.